په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نيزي خبرونه ته ځانګړې شوی خو پایل د سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي او د هغوی حقونه خوندي کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن په یو خبر کړي راپور کې کړي او ویلي دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو څخه باندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیونې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوي دي. د یو نامه راپور د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2023 کال د جولای تر 1 د شمې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې تر سره شوی سرغړونې رانغاړي. د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې نیمه یې د شکنجه او نورو ظالمانه او غیر انساني چلندونه دي چې ډېری د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو د ادارې لخوا د نیونو او توقیف په موده کې ترسره شوي دي. یونما د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتي دي چې د مرستې د یو قوي حقوقي چوکاټ د رامنځته کولو لپاره اقدام وکړي تر څو د جنایي جرمونو د څېړنې په ترڅ کې د ګډوډیو چې په لوړه کچه د غیر قانون نیونو او د یو اغیزمن قضایي څارنې د نشتوالي له امله رامنځته کیږي مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د یونما د راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د نړۍ 200 هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت لمخې د زورونې په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هغه بنسټیز کیږي. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوه سیستم بدل شوی او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بې ساري دي او کیدای شي جنسیتي زورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په لمه کې طالبانو غوښتل شوی چې سم د سیده پر خزو لګول شوی محدودیتونه لري او د بشر پالنې د اصولو ساتنه وکړي. د لمه له مخې د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي خزي او نجونې د یو لړ فرمانونو په اساس چې دوی په نښه کوي له عامه ژوند څخه ورو ورو خو یقینا حذف شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچاوي روانه میاشت به 2 میلیونه نور افغانان د خوړو د نړیوال پروګرام WFP له مرستو بې برخې شي او دا داسې مهال ده چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او ډیرو سیمو ته لارې بندیږي. وچا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړی چې پکې ویل شوي په دې سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو له مرستو پاتې کیږي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د افغانستان 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل ځل ډوډۍ به له کومه کوي. د پروګرام ویلي چې یوازې به وکولی شي مرستو ته له هرو 15 اړو کسانو څخه یوه ته د خوړو مرستې ورسوي. نړیوال پروګرام ویلي که د بیړنیو هڅو یې ملاتړ وشي نو به وکولی شي چې د یوه ډیر ناوړه وضعیت مخه ونیسي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر د پنجاب له اډیاله زندانه خوشې شو. پر علي وزیر وروستی تور سایبری جرم و خو د پاکستان د سایبری جرمونو محکمې برات ورکړ. علي وزیر د اګست 14 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په یوه لاریون کې له ګډونه وروسته ونیول شو او د دولت پر ضد د بلوا او تروریزم په شمول ګڼ شمیر دوسیې ورته جوړې شوې. دې ته ورته تورونه د بشري حقونو پر فعال ایمن زینب مزاری هم لګول شوی خو محکمې د هغې ضمانت ومانه او ژر خوشې شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرېږي. ده وویل موسکو باید په شا وتنبول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. دا له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د زیلنسکی لومړنۍ وینا ده. د څرګندونې د نړۍ د مشرانو له تشویق سره مخامخ شوې. زیلنسکی زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په وس پوروي کوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې له یرغل وروسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حملې جرأت ونه کړي. په داسې حال کې چې په لانجمنه نګورنه قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن 2 ورځې ته داخل شوي. په سیمه کې د ارمن ټبرو چارواکو قومندانې ویلي چې دوی د یوه اوربند لپاره د روسیې د 16 ساعتي ځواکونو د ماموریت وړاندیز منلی دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د باکو لپاره دغه وړاندیز به د قناعت وړ وي که نه. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې چې په وروستیو 3 کلونو کې سخت کړکېچ بلل شوی د وژل شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. آذربایجان ویلی په جلا شوی نګور نه قرباخ سیمه کې د پوزي اهدافو پر ضد چې هغه قانوني بللي عملیات پیل کړي دي. هیواد ویلی په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې وړمه ورځې په لومړیو کې په دو مین چاودنو کې شپږ تنه ووژل شول چې څلور یې د آذربایجان پوځیان ول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام دی ز فريده سيال پکې د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قربانه یو. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه ځوانان کولای شي په ټولنیز ژوند کې د وړو او لویو موضوعاتو په اړه د اختلاف نظر لشتون سربیره توافق ته ورسیږي، او څنګه په ټولنیزو رسنیو کې کولای شو د ځوانانو ترمنځ د مختلفو موضوعاتو په اړه د نظرونو متقبل احترام رامنځته کړو. په دې موضوع بحث کوو له افغانستان د نن او بهر سره ځوانان په پروګرام کې دي، له دوی به واورو چې دا مسایل څنګه حل کیدلای شي. رسره په پروګرام کې لیکوال او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر غړي زلانور، په هند کې افغان محصل هلال محبت، ځوان فعال ریاض مقامزی او د پهنتون محصل رنا افغان سره خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي، په خیر راغلي. که زموږ میلمانه وسلی پایل به د لیکوال او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر د غړي زلانور نه وکړو. اغلی نور، تاسو ستړي مشي، په خیر راغلي. که پایل په دې پوښتنې وکړو چې دا نظرونو ته درناوی او دا چې د اختلاف سربیره په یو موضوع توافق ته رسیدل لکم ځای پیل کیدای شي؟
سلامونه تاسو ټول ته، هله دې روح زور خوشاله وياس. زه کولی شم د دې موضوع په اړه څه وایم چې موږ د ځوانان په اصطلاح کې ځوان ته هغه برخه ده چې موږ ته د ټولنې چې موږ د ټولو ورته سترګې دي په اصطلاح، او موږ د ټولو تمې وس ځوانانو ته دي، او د دوی ډېر زیات مسؤلیتونه دي د ټولنې کې. دغه یو موضوع باندې توافق ته رسیدل دغه چې د دې اسانه او ډېر سخت کار دی، او بل موږ ځوانان په اصطلاح یو بل درک نه لري چې دوی درک کړي، او بل دا چې دوی د یو بل نظر ته په هر صورت د هر چا خپل بین نظر دی، د هر چا نظر ته باید احترام ولري، او د هر چا نظر باید درکي او فکر وکړي ور باندې د هر چا نظر باندې. زه فکر کوم چې دغه درک یا هم د یو بل ته هغه نظرونو احترام زموږ ډېرې ستونزې حلولی شي. دغه ځوانان کله چې هم زموږ دغه ټولنیزې رسنۍ ګورو، دوی یو بل ته په دغه کې ډېر د توهین یا د هغه مسیجونه چې هغه باید ونسی یا درک یا مغه پرستی رسلا تینی نوری دیر خبری دی چه مونگ نشو کبلی اتافق ده پری ورسی. خو زی فکر کبوما چه ده نظرون ته احترام دک درچه خپل نظر دی، درک کبلی دیو بل، او دغه هر مثلا څوک حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي، خو په هیڅ صورت باید توهین او بې احترامي ونه شي. پرې سره کولای شي چې او البته صبر او حوصله موږ ډېرې ستونزې حلولی شي.
مننه کور ودان غلې زلات استو بیت راو ګرځم مقام ځای سپ تاسو ته راځم. په ټوله کې هغه څه چې د ځوانانو ترمنځ د نظر اختلاف موضوع را پورته کیږي، د دې ځای دغه د خوانځي لسم دو لسن صنف یا په ټوله کې کپانتون یاد کړو، دغه دوروي چې ځوانان په بیلابیلو مسایلو بحثونه کوي، خبرې کوي، او د دوی د مختلفو نظرونو نه کله کله داسې کیږي چې دوی ترمنځ توافق ته رامنځته نه شي، دوی توافق ته ونه رسیږي. ستاسې په ان باندې کله چې ځوانان غواړي په موضوع توافق وکړي، زده کړه پکې څومره مهمه ده؟
ډیر زیاته مننه ویلی سیال تاسو لومړی غواړم چې تاسو ته همدارنګه د بحث نور میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکی هیله سلامات وړاندې کوم. ډیره مننه چې دومره ډیره مهمه او حساسه موضوع مو ټاکلې ده. تاسو پوښتنه ته به دا وګرځم چې په دغه اختلافاتو کې د زده کړې کچه آیا د زده کړې رول څومره دی؟ کله چې موږ د نظر د اختلاف سربېره د توافق بحث کوو دوه خبرې راځي. یو دا موضوع چې آیا دغه دواړه لوري چې مثلا د یو بل سره د نظر اختلاف لري په ځای موجود دي او یو بل سره مثلا مناظره بحث کوي او کنه. بل داسې وضعیت هم وي چې مثلا زه مثلا د یو چا سره د نظر اختلاف لرم، له یو ډلې سره، له یو فکر سره، له یو مکتب سره، خو مقابل لوری نشته دی. په دوړو حالاتو کې د اختلاف حلول به خپل پروسه لري. کله چې موږ مثلا دوړو لوري شتونه لري په هغه کې مثلا د نظر اختلاف حلول کې یو دوړو لوري باید خبر ورنوي نو نو چې تر څو د مسلې په اوم پوه شي او کولای شي چې یو بل تقینات وکړي. ځکه چې دا واپهنه وایي ډېر خلک بحث په جریان کې د دې پر ځای چې مثلا د مقابل لوري خبرې واوري خپل خبرې جوړي، کله چې مقابل لوري غږیږي نو دا بل کس د دې پر ځای چې خبرو ته وښي او ځان پرې پوي کې کوشش کوي چې بل خبره جوړه کړي ذهن کې. او حال کې مونږ چې کله د اختلاف خبره کوو چې اختلاف حلتون کې یو موضوع ډېره مهمه ده، کومه پوهه ده یا د زده کړې کموالی دی. ګوري کله چې اختلاف رامنځته کیږي په دې معنی چې زه په کوم خبرو پوهېږم زما معلومات کم دي، هغه کسره چې زه مثلا اختلاف لرم د هغه معلومات هم کم دي، ځکه موږ یو بل سره اختلاف لرو. که چیرته زما پوهه او د هغه پوهه یا د هغه زده کړه زما زده کړه سره یو ځای شي، بیا له هغه وروسته موږ وایو چې دغه معلومات بشپړ دي، اوس د تحلیل او د هغه د جزوي کولو یا د تجزیه کولو مرحله به شروع کیږي. نو د زده کړې رول ډیر زیات دی، څومره چې مثلا په ځوانانو کې د پوهې کچه لوړیږي، څومره چې دوی ډیره زده کړه کوي، څومره چې دوی ډیره مطالعه کوي، هغه اختلافات کمیږي. ځکه چې زه وایم کله چې مثلا دوه لوري دواړه خپل هغه معلومات سره شریک کړي، نو دغه وخت تجزیه او تحلیل ته لاره هواریږي. د دوی وروسته یو انسان په صحیح شکل پریکړه کولای شي چې زه په حق یم یا مقابل لوري په حق دی. که چېرته د زده کړو کچه کمه وي یا د معلوماتو خلا موجوده وي، معلومات بشپړ نه وي، په انسان په خپل او هغه معلوماتو باندې اعتقاد کوي، په هغه باندې پریکړه کوي چې دی له ځان سره لري، نه هغه معلومات چې مقابل لوري سره شته.
ما خمزه صاحب مخکل دین چې ادامه ورکړي په بخښنه سره دلته یو پوښتنه لرمه. کچری ځوانانو نه لګ موضوع دغه تجربه کارو کسانو ته یو سود وی زړه په افغانستان کې کوم کتلې وي موږ ساسي پلرونه ډیر وخت اس شوې دي چې دوی تعلیم نه وکړي، خو یو مسله ډیره خدر کې خې تحلیلي او سره پڅن کې مقابل لوري سره ډیر خه توافق تر رسیدي. بیا هم فکر کوي چې په دغه مسایلو کې هم تعلیم مهم ده کنه، دغه مقابل لوري په خبر ځان په حواله مهم دي.
دا ډېره مهمه نقطه ده. ګوري مونږ وایو چې پوهه په خپل د تجربه تر لاسه کیږي. دا سم ده چې مثلا مونږ ډېر خپل مشران وینو چې مثلا د پوهې په وخت کې ممکن مکاتب ته ډېر نه تلیفونونه لوري زده کړې نه کړي، خو بیا هم کولای شي مثلا په ښه شکل سره مسائل حل کړي او په ښه شکل سره پریکړه وکړي اختلافات له منځه یوسي. دې یوازینه یو هغه اساسي علت ده چې البته مهمه علت ده چې دوی تجربه لري او دوی وخت نه وهغه څه چې ځوانانو لا نوي تجربه وکړي، دی والله مخې کلمه په خوا تجربه کړی وي. نو دا په خپل هغه د دوی تجربې دي چې دوی په هکې زیاتواله راغلي دي او له زیاتوالي وروسته دوی کولای شي خپله فیصله وکړي. دا په دې معنی چې د زکړې رول ډیر زیات دی. البته نور ډیر علتونه شته چې اختلافات تو درنسته کېدو یا مثلا اختلافات د موجودیت سبب کیږي چې له زکړو یا د کمې پوهې وروسته موږ زدیت هم راوستل شي. ځکه ځینې خلک خپه دي پوهېږي چې مثلا قانې کوم کې جواب مو لري، خو یو ډول زدیت نیولې وي او هغه موضوع ته پاسانه غاړه لګدي. البته دا د هوا په هنه لمخ هم یو ډیره مهمه موضوع ده. د ته په غلګومان ایجاکولیشن وایي چې مثلا ځان په انتقاد ګوتنی ول یا ځان ملامت ول، دا ډیره سخت دی. هوا په هنه هم دا وایي، خو کله چې تجربه ډیریږي په هډی دی یو انسان په دې پوهیږي چې نه پوهېدل عیب نه دی، بلکې یو اخلاقي دنده ده چې باید سره کو اعتراف اخلاقي دنده چې طرف ځپنه پرېږم، نو بیا ورسته دا مسله حل کیږي. مننه د دې کتم ډیره مهمه ده د مشرانو خبره کو پاره کې دا غوې ته ځو ډیره مهمه ده
مننه کور ودان مقام زې سپ تصویر تر او ګرزو هلال محبت هم را سره خبرونه کې وصل شوی هلال سپ تاسو مستړي مشه په خیر راغلی مقام زې سپ یادونه وکړه په زینو مسایلو کې زدیت یا د مقابل لوري خبره ته غړ نه کې خدل که اوس مال افغانستان کې ګورو زیاتره داسې ځوانان دي چې هغوی که زده کړی کړی وی هم د زده کړو کچه کم وی یا د مطالعې کچه کم وی خو په خپل نظر باندې کلک ولاړ وی یا نظر غلط وی یا کوم ستونزه پکې وی خو ورنه تیریږي نه او که تیریږي بیا داسې یو ډول د شرم احساس کوي چې ولا دا خو غلط و په داسې شرایطو کې که چیرې یو ځوان اوسي او هغه په دې پوهیږي چې غلط ده څنګه کېدای شي چې دا داسې ډول باندې د خپل خبره بیرته راسمه کړي خپل نظر راسم کړي چونی شخصیت ته په ټولنه کې تاوان ورسیږي ځکه چې په یو خبره ډېر تاکید کول په هغه ودرېدل ضد کول او وروسته له هغې نه تېرېدل یو ډول زیان ده چې هم د دې زیان او د دې تاوان مخه ونیسي او هم ورسره هغه توافق چې دا باید نورو کسانو سره ورته پرې ورسیږي هغه ته ورسیږي
سلامونه لومړی تاسو ته همدارنګه ملګرو مېلمنو ته ټول ساس اوریدونکو ته هله د شروع جوړ باسي لکه مخکې چې دا ملګرو یادونه وکړله نو زما نظر هم دوی سره یو شان دی ځکه کله چې د علم سطحه ټیټه وي او علم دومره نه وي همدارنګه تجربه ونه لري که نه نو مونږ دا کولی شو چې مطلب یو بل چا باندې انتقاد وکړو هغې ته ووایو چې مطلب ته په غلطه یې او زه صحیح یم خو کله چې د چا علم سیوا وي نو هغه کولی شي چې یو چاته لاجیک جواب ورکړي او همدارنګه هغې ته یو داسې یو جواب ورکړي چې هغه پوه شي نو بالکل په افغانستان کې مطلب ډېر زیاتې دا تاسو د رسنیو وګورئ ډېر د پوسټونه په فیسبوک کېږي ټویټر باندې کېږي همدارنګه په انسټاګرام باندې کېږي نو مهمه دا ده چې کله د یو چا په باره کې د یو چا پوس کېږي موږ باید د هغې په باره کې ډایرکټ داسې داسې یو فیصله ونکړو چې مطلب همدا انسان غلط دی دا پوسټ کړی دی باید هغې هغه باید موږ وګورو بیا د هغې نه باید موږ باید د هغې په باره کې تصمیم ونیسو چې مطلب دغه کس دغه پوسټ کړی دغه لیکنه یې کړې ده نو باید موږ جواب ورکړو بلکې موږ په خصوصا په افغانستان اتباعو کې یو مشکل دا دی چې موږ لکه مخکې چا خورکوي ته اشاره وکړه موږ صبر نشو کولی درک نشو کولی نو زموږ یو مشکل دغه دی نو که دلته تاسو د نورو هېوادونو دغه وګورئ خصوصا ځوانان وګورئ دوی که لیکنه کوي یا مطلب یو په موضوع باندې بحث کوي دوی ډېر نارمل بحث کوي د سیریز پکې کېږي نه او ډېر یو لکه د فرینډشپ حساب باندې دوی بحث کوي بیسي په دا معلومات نه کېږي چې دوی په موضوع باندې بحث کېږي ځکه هغې صبر کوي هغې وسیله کوي یو درک کوي چې مطلب دغه کس نو ما سوال کړی په دغه موضوع باندې ما سره بحث کوي هغې ډېر نارمل خبره کوي او بل په دې کې غټ رول دا لوبوي چې مطلب علم باید ډېر سیوا وي تا باید ډېره سټډي کړې وي تا سره باید ډېر زیات نالج واوسي نو زما په نظر همدغه شیان همدغه نقاط دي چې مطلب دغه تاب ولري نو ته کولی شي چې مطلب د یو چا څه مشکل وي هغې ته مطلب ته ووایه چې ستا دغه مشکل دی دغه دغه حل لاره ده او بل داسې دی چې لکه په افغانستان کې هیڅ کله مطلب دا څوک نه اخلي ځان ټیپ نه راول ځکه په افغانستان کې هر څوک چې همدا ځایمه نو دا داسې اشخاص باید مطلب دغه حرکت ونه کړي ځکه چې ته پوهېږي چې مطلب زما غلطین ده او غلطین په ځان نه اخلي هیڅوک هم ځان ته نه وایي چې زه ملامت یم او ته صحیح هغه
محمد صاحب دلته ستونزه چیرته ده چې زیاتره افغان ځوانان دا مسله نه مني چې دوی که یو مسله کې په حق نه وي ولې د دې جرأت نشي کولای چې وایي د دې مسله کې په حق نه یم او مقابل لوری مې په حق ده
دلته ښکاره خبره ده په افغاني ټولنه کې مشکل دا دی چې هلته د علم سطحه دومره سیوا نه ده اوس په افغانستان کې ګوره که نه اوس په افغانستان کې موږ صرف مکتبو 2 کاله مکتب لرو همدارنګه 4 کاله فاکولټه دغه بچلر کېږي بل د ماسټري برنامې هلته نشته دی د پی ایچ ډي برنامې نشته دی همدې سکل برنامې نشته دی نو کله چې دغه برنامې نه وي هېڅ کله نه انسان نشي کولی چې خپل هغه ایجوکیشن لیول هاي کې کله چې ایجوکیشن لیول نه هاي کیږي دا دی باندې دلالت کوي چې مطلب ته پوس کې اچھا سره باس کې هغه سره ته په منطق باندې نشي تللی ځکه ستا د علم دغه چې دی لیول چې دی دا ټیټ دی کله چې د علم لکه د ګرو مخکې اشاره وکړه کله چې د علم خاصې واوي ته کولی شي چا سره په منطق باندې خبرې وکړي که ته چې ته غلطي لري غواکت غلطي لري یا تی لري تاسو بل سره به کولی شي قناعت ته ورسیږي مګر کله چې په لکه د افغانستان په ټولنه باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې علم سطح ډېره ټیټه ده نو کله چې یو کس یا چا سره باس کوي په موضوع باندې یا مطلب یو لیکنه کړې وي هغه خپل ځان نه ملامت وي مګر که چېرته دا لوړي زده کړې ولري دا به پوهېږي چې مطلب دا غلطي زما ده به کولی شي هغه ته وایي چې بالکل دا غلطي زما ده ما واپس کړه نو د مشکل دغه د علم هلته نشته دی لوړي زده کړې نشته دی
مننه مننه محبت صاحب تاسو به سره وګرځو زلاجان تاسو ته راځم که تاسو راته وای د وینجلې په صفات باندې دا ډېر عامه ده چې په افغاني کورنیو کې کله کله پیخیږي چې تاسو دی موضوع په اړه باندې کوشش کوي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي لکه زیاتره افغان انجونې مخکې د نشو طالبان راشي دوی سره چې موږ خبرې کړې دوی ول چې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې چې دوی زده کړو ته پرېږدي حتی مکتب ته یا لوړو زده کړو ته پرېږدي او ته ډېره ستونزمنه مسله وه تاسو یو انجلۍ یاستې حتمن له داسې یو دورې نه به تیرې شوي یاست یا به یې تجربه لري یا به مو د بل چا کیسې اورېدلې وي په ټوله کې ولې یوې انجلۍ ته دا ستونزمنه وي چې خپله کورنۍ په دغې مسله باندې قانع کړي دلته د نظرونو تفاوت چیرته وي او ولې کورنۍ زړه نښه کوي د یوې انجلۍ چې هغه په داسې یو مرحله کې وي چې باید زده کړې وکړي په اسانه ورته غاړه نه ورکوي
که چیرې موږ دغه د فکرونو اختلاف ته راشو او که چیرې موږ دغه نه درک کول ته راشو نو دغه یو څو دلایل دي چې ورونو ورته اشاره وکړه او یو بله مهم خبره دا ده چې موږ ټولنه یو ډول دغه تشددي ټولنه ورته ویلی شم او دغه د نه درک کولو مسله څه داسې ده چې موږ دغه د ډېر وخت راهیسې دوامداره ده مثلا زمونږ ټولنه داسې ډېر زیاته په تیارو کې او فیصله په جنګ او په دغه کې پاتې شوې ده د یوې نجلۍ درک خو بیا ډېر زیات سخت دی حتی موږ هغه ځوانان چې دي هغوی سره استبداد یا تشدد کېږي په اصطلاح نه درکېږي او بیا د یوې جنۍ زده کړو کې لیګل او هغې باندې زده کړې کول چې زمونږ ډېرې کورنۍ ورسره خلاف دي او دغه زه د نه درک مسله هم ګڼم او ځینې نورې مسایل هم دي چې زمونږ نجونې ورسره مخامخ دي مثلا دغه فولکلوریک او دغه د کلتوري محدودیتونه دي چې زمونږ په ټولنه کې لا شته او زمونږ د ټولنې هغه علمي کچه ده چې هغه ډېره زیاته ټیټه ده او دوی مثلا په چیرې زه دا وایم چې یو چیرې ما لوستي وو د مونږ له ازادۍ ډارېږو که نه ځکه ازادي ډېر مسؤلیتونه لري نو زمونږ ټولنه چې هماغه په تیرو او په لنډو فکرونو او دغه جاهلیت کې تر ډېره وخته پاتې شوې ده نو زه فکر کوم بیا چې دوی د علم طرف ته او بیا د یوې ښه د پرمختګ په داسې ټولنه کې او د علم او ښوونځي او پوهنتون ته لېږل دغه ډېر سخت کار دی چې دې کار ته زمونږ لکه زمونږ غوندې خلک چې په اصطلاح ځوانان او لوستې کسان دي چې ډېر زیاته تمه ده او د ټولنې سترګې دي دوی ته دلیل یې دا دی چې اول خو زمونږ مشران که په اصطلاح زه یاد کړمه نو هغوی څه دي لکه عمر یې ډېر سوی دی نو څه وایم چې هغوی به اوس دومرني چې درک کړي یا په اصطلاح مثلا هغه بیا چې ځوانانو سره دوی حوصله هم لري صبر هم لري او کولی شي چې ډار کم کړي نو زه فکر کوم چې دوی باید موږ باید یو توافق ته سره ورسیږو او موږ باید دغه چې دا مسله او د علم مسله باید سره راسم کړو زه د دې دوه یو خو تشدد دی او بل د علم کچه ده چې هغه چېرته د زمونږ په ټولنه کې او لا هم موږ په محدودیتونو کې یو او زمونږ د فکر سطح دومره نه ده لوړه چې موږ ښځه په کار کې او په زده کړه کې وګورو موږ همیشه د ښځه په کور کې په پاکولو کې په خدمت کولو کې لیدلې ده که نه نو دومره لوړ فکر چې دی هغه بیا سخت دي چې ته یوه ښځه په کار کې یا په دند کې یا په زکر کې وګوري دغه درک بیا څنګه له سوي اوچت دی نو دغه دلیل دی چې موږ ټولنه نشي کولی چې یوه انجلۍ درک کړي او د دې هیلې وګوري
مننه کور و دانه غلی زلا مقام زی سیب لطاسی با مو پختم بیا با رنا جانی تور شو که در زوانانو برخی تیرا شو پا طوله که زوانان چې دغه عامه مجلسونه کوي مازیګر کې راټولې یو بل سره کیسې کوي یا که په فیسبوک یا ټویټر کې دوی یو موضوع چای ور باندې بحثونه کوي کله کله داسې کیږي چې د دوی ترمنځ دغه بحث نه یوازې لفظي شخړې بلکې یو لوی جنګور نه بدلیږي او حتی بد الفاظ یو بل ته کاری په ټوله کې څومره اړتیا ده دغه بحثونه چې کیږي یا دغه راټولېدنې چې د ځوانانو لخوا کیږي حتما دا د ټولنې په پرمختګ کې رول لري یا پوهاوي کې رول لري څومره مهمه ده چې په هغه اهدافو باندې چې دغه ناستې ترسره کیږي ډېر تمرکز وشي او د ارتباطاتو رامنځته کولو لپاره د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره او همدارنګه دا چې که چیرته اختلاف رامنځته شي د دریم ګړي رول څومره مهم ده
ډیره زیاته مننه اغلی سیال ګوري هم چې کله د نظر د اختلاف بحث کوو په دې کې موږ درې ډول اختلافات لرو یو موضوع یو ډول اختلاف دا چې دوه لوري په ناسمه وي زه غواړم یو څه ډیر ساده مثالونه ورکړم چې دا خبره لږ ډیره واضح شي هغه نظر اختلاف چې مثلا دوه لوري په ناسمه هغه دا چې مثلا یو څوک وایي چې آسمان په ابي رنګ کې بل وایي نشین دی خو یو درمګړی راځي وایي نه بالکل آسمان شته نه بلکې دا موږ فضا ده چې وینو مثلا دا دوه لوري په ناسمه وو یو درمګړی راغی دا مسله حل کړله یو ډول بل موږ اختلاف لرو چې هغه دوه لوري په سمه وي ګوري د ریاضیات او د ساينس موضوع بیل ده چې مثلا دوه جمع دوه څلور هر شي ته څلور وي او کله چې د ټولنیزو بحثونو خبره راځي د ټولنیزو موضوعاتو خبره راځي نو هلته حتما دا چې موضوعات هم شته چې دوه لوري په سمه وي مثلا زه یو ډیر عادي مثال وایم نو څوک وایي چې مثلا قرآن کریم سپیشل کتاب دی او یو بل څوک وایي چې قرآن کریم پاک کتاب دی د دوه معنا یو د مفهوم یو د فقط هغه د افهام او تفهیم او د یو د بل په حول او وسیله کمزوري ده او دغه اختلاف رامنځته شوی او دریم ډول د اختلاف چې دی هغه بیا یو لوري سم یو بل ناسم وي دغه موضوعات به شي ډیر دی او دغه موضوع کې بحث ډیر مهم دی ځکه کله چې یو لوري په سم وي بل ناسم وي په دې کې یعنی د مقابل لوري قانع کول یا بل د قناعت ورکول دا منځ راځي ترسو دغه کس چې په ناسمه دی هغه پسند شي اوس دغه موضوع ته راځو چې د درمګړي رول څومره مهم دی او ولې به درمګړي مداخله وکړي ګوري کله چې موږ بحث د زمونږ د ټولنې کوو د افغانانو کوو په دې کې دا واقعیت دی چې موږ له وړکتوب نه له کوچنیتوب په داسې شکل روزل شوي یو چې ملامتي باید را نه وړو موږ ډیرې وخت داسې خبرې په خپلو کورنیو کې او له ماشومتوب په مکتب کې په نورو ځایونو کې چې یعنی هیڅ ډول باید ځان ملامت را نه وړو نو په دې صورت کې چې دواړه خلک د یا دواړه ځوانان چې د یوې ټولنې وي په یو جامع کې لوی شي یو ډول کلتوري اړیکې ولري نو حتما طبیعي ده چې دواړه مثلا دغه ډول فکر لري چې باید ملامت نشي نو اکثرا د همدغې وجه نه چې دواړه داسې یو ډول ضد نیولي وي چې نه غواړي مثلا کم راشي نه غواړي خپلې خبرې نه په شا شي دغه اختلافات رامنځته کیږي په دې کې د درمګړي رول ډیر زیات مهم دی البته دا خبره په دې شکل مهمه ده چې د درمګړي رول هغه وخت ډیر مهم کیږي چې کله بحث جنجال ته وځي او مثلا بحث بلې ناوړي پایلې لوري ته ځي کله ناکله دا څه کیږي چې مثلا د دوړو د بحث په منځ کې د درمګړي معلومات د دوړو ته یو لار پرانیږي لکه هغه اختلاف چې ما ویل دوړو دوری په ناسمه وي او درمګړی راځي او بل نظر وایي د دوړو پیږي چې مثلا زم مختیم په غلطه معلوم قانې کیږي د درمګړی خبره تر ممکن کې غلط یم دوی غاړه کیږي په خپل خبره نه پښا کیږي او د مقابل لوري خبره هیڅ کله نه مني نو په دغه صورت کې ډیره مهمه ده بلکې چې ته مثلا درمګړی په دغه شکل خزاوت کوي چې څوک په سم ده څوک په ناو سم ده په خپل د دې سبب کیږي چې د دې اختلافات په یوه یو ډول لمنځه لاړ شي که چېرته دواړه د بحث جانبین یو بل ته وایي چې ته ملامت یې ته نه پوهېږي په دې صورت کې ممکن یو بل سره شخړه وکړي خو که درېمګړی یو کس ته وایي چې نه احمد یا محمود ستا خبره ناسمه او د فلاني خبره دقیقه ده او زه چې څومره معلومات لرم نو په دې صورت کې دا اختلاف لمنځه تللی شي نو درېمګړی رول ډېر مهم
مننه کور ودان ژوند دی اوسې رڼا افغان ته هم خرغلاست وایم ستړي مشي رڼا جانې کې تاسو سره ته په دې اړه باندې وایي تاسو چوند پانتون محصول وي او د چوس پانتون نه باندې په کور کې ناشته استي خو که په دې اړه ته وایي چې زینو دوستانو مخ کې اشاره وکړه چې درک او یاد چې صبر کول مقابل لوري ته چې توافق رامنځته شي د نظرونو اختلاف سربیره بیا هم تاسو په پانتون کې دا تجربه کړی په ځنګړي ډول کله چې له استاد نه شکایت لري او ټولې ادارې ته ځي یا نماینده لګي چې تاسو شکایت ویسي په ټوله کې تاسو ترمنځ کله پانتون کې سره ته وکی څومره په یو موضوع د اختلاف سربیره بیا هم توافق رامنځته کیدی شو او هغه یو هدف مو چې ټاکلی و که هغه هر څه و لکه د استاد نه مضمون اخیستل یا صنف لپاره تقسیم اوقات بدلول یا هر موضوع کوه څومره ورته رسیدلی یاستئ؟
سلامونه تاسو ته سیال صاحب او ټول اوریدونکو ته سلام مننه ډېره زیاته زه به دا ستاسو د سوال ځواب داسې کومه چې لکه د پانتون کومه دوره چې وه او په هغې کې واقعیت چې ټول ځوانان وو او د ټولو نظرونه فرق کول او هر نفر کوشش کړی و مکتب ویلی و آمادګي ویلی و بالاخره ځان یې چې کوم هدف یې درلودلی یا کوم رشته یې څه غوښتله هغې ته ځان رسولی و نو هر نفر به ځان هوښیار هم کوه او تعلیم یافته او د هغې تر څنګ ځان د خپل کور کورنۍ هغه اتل یا قهرمان حسابو نو په دې حساب باندې په سم کې واقعیت چې اختلافات هم ډېر زیات وو خو زه که څه هم د ځان صفت درته نه کوم خو ډېر زیات کوشش به مې چې کوه دې ته به مې کوه چې په داسې یو شرایطو کې چې زمونږ میندې زمونږ مشران ونه سو کړی چې درس ووایي فلحال زمونږ دپاره یو زمینه مساعده ده مونږ باید دغه اختلافات رامنځته نه کړو کوم اختلافات چې د غرور د وجې نه دي یا هم د قوم پرستۍ د وجې نه دي یا هم چې ما په شخصي مکتب کې درس ولستلی ده یا هم تا چې په دولتي کې لوستلی یا زه چې پیسهداره یم او په ما ډېر مصرف کېږي او په تا کم مصرف کېږي د دې شیانو نه به راتېر شو څه چې زمونږ هدف ته یو څه زده کول دي دې ته همیشه ما کوشش کړی ده او هغه استاد مو انتخاب کړی ده کوم استاد چې مونږ ته مفهوم راکوی سو زمونږ داسې ډېر زیات استادان وو چې شاګردان ورسره مشکل درلودل لکه هغوی به جدیت به یې غوره کوو او ما بیا جدي استادان ډېر زیات خوښېدل د دې په خاطر چې جدي استاد په شاګرد باندې جدیت کوي مګم په زړه کې همیشه چې انسان وای یو نفر چې جدیت کوي او مقابل لوری داسې فکر کوي چې هغه به په زړه کې څه رحم ونه لري خو برعکس مهربان انسان د روانشناسۍ د اړخه وایي چې واقعا ډېر زیات مهربان انسان دی نو ما دا مهربان استادان چې وو دا به دومره به هغه نه کولو یعنې په شاګرد باندې به دومره کوشش نه کولو شاګرد به درس نه ویلي جدي استادان مې ډېر زیات خوښېده
دقیقا رڼا جان زما پوښتنه هم دا ده که داسې را لنډه یې کړی راته کم دغې برخې ته تم شو ځینو محصلینو داسې استادان خوښول ځینو نه خوښول استاسو چې ځینو لکه غوښتل ځینو نه غوښتل دغې هدف لپاره چې یاد اوساد وساتئ یا یې لرې کړئ څه مو کول چې بالاخره توافق ته ورسیږئ او یو ښه استاد ځانته وساتئ په صنف کې
مونږ ډېری وخت چې په څوم کې کله به مونږ 15 نفره وو نو مونږ 10 نفرو به توافق درلودلو او باقي مانده 15 نفرو به توافق نه درلودلو نو مونږ به ډېر زیات په خپل منځو کې لکه د اول نمرې څخه د نماینده څخه به مونږ کار وخت یا هغه نفر چې په څوم کې به وقت ډېر زیات احترام وړ به وو یا هم چې ډېر به ورسره صمیمیت وو د هغې د به مونږ کار اخیسته خو ډېری وخت تاسو په خپل هم پوهېږي رایې هغې طرف ته کېږي کوم طرف ته چې ډېر کسان وي نو بیا چې کله به مونږ توافق ته ونه رسېدو ځکه چې تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې یو دوره تېره شوه داسې یو حالت تېر شو که ډیموکراسي وه یا د درس او د تعلیم دروازې د نجونو په مخ باندې خلاصې وي خو مګم داسې یو ډیموکراسي رامنځته شوې وه چې هر نفر خودخوا و هر نفر یعنی خو د اختیار او داسې اختیار دغسې یو غرور یا دغسې یو حالت کې وو که نه چې بل چا ته د اهمیت نه ورکولو د دې مونږ مجبورېدلو چې د تدریسي معینیت څخه مرسته واخلو یا د رئیس څخه مرسته واخلو یا د داسې یو استاد څخه مونږ مرسته واخلو چې مثلا زمونږ د جنسه د مونږ ډېری وخت چې نجونې وو د یو زنانه استاد څخه به مو مرسته وغوښته چې هغه مونږ ته لږ مثلا ښه نظریه به راکړي مونږ سره به مرسته وکړي یا د سړیانو د برخې نه د نارینهو د برخې نه دغسې یو استاد به
مغورک چې دا غي سره به مونږ وخت ته خپل خبره شریکولای یعنی دریم ګړې مو من سره وړ ډیره مننه کور ودان خغل هلال کتا سره ته وای رڼا جان ځینې موضوعات ته اشاره وکړه چې ځینې کسان کده شي تاسو دا وضعیت کتلې وی هغه چې یو څه په ټولنیز لحاظ په اقتصادي لحاظ باندې خوي یا په خځه کې تعلیم کړی وي یا د نورو کسانو نه چوي په ډیر مصرف باندې تعلیم کړی وي، کله کله داسې کیږي چې د خپلې غلط خبرې سره په هغه کس باندې بریا ترلاسه کوي چې هغه په حق وي. په دغه ډول شرایطو کې څه کول په کار دي او هغو کسانو ته چې د داسې یو خلکو نظر منی یا ورسره توافق کوي یا ورسره ښه کوي، لکه موږ په افغانستان کې په تېرو اوس کې مثالونه ګورو، د دې لپاره څه کول په کار دي او څنګه د دغې وضعیت مخه نیول کېدای شي؟
دا خور ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله. بالکل دا دا داسې پیښې موږ سره شوي دي چې مطلب په کلاسونو کې به وو ځینې به وویل چې زما دا استاد نه خوښېږي یا مطلب په دغه موضوع زموږ مشکل دی، نو موږ به هم دغسې کول، دا کلاس به بیا موږ ډیوایډ کولو په دوو برخو چې مطلب څوک د دغه استاد نه خوشحاله دي یا مطلب دا سیریز استاد دی دا چې دی نارمل مطلب لهجه موږ سره کوي، نو بیا به موږ هم دغسې دغه رای به م اخیستله چې مطلب ته کوم استاد خوښې دا سیریز اخلي یا دا نارمل استاد سره خوښېږي، نو هماغه کوو چې لانجې به جوړېدلې بس حتی موږ به یو بل سره بیخي هغه د کلاس نه بهر ډېر سیریز به تللو چې مطلب ته ملامت او موږ صحیح اسو یا تاسو ملامت اسې ته موږ صحیح اسو، همداسې به ډېر شخړې به راتللې مینځ کې، نو هماغه به چې بس بیا به موږ موږ نه افشن ورک شو چې موږ کوم طرف ته ولاړ شو، موږ نه منې موږ دی نه منو، بیا به هماغه چې مطلب موږ به ادارې ته لاړو، نو ادارې ته به موږ دا خبره ورسول، اداره کې به پرې بحث وشولو، بس بیا به موږ ته یو استاد راولېږو یا په اداره کې بس زمونږ په موضوع باندې بحث وشولو چې مطلب دغه درېمګړی کس تاسو واخلي او دغه چې څه نظر تاسو وي هماغه قبول کړي. او مهمه خبره دا ده چې مطلب په دغه وخت کې څوک دا ونه وي چې زما تعلیم سطح سي واده یا زما لوړې زده کړې زیاتې کړي دي او تا کم کړي یا ستا علم ته کم دی یا ستا د منطق دلیل چې دی دا په ذهن دی زه صحیح ما، په دغه وخت کې باید د صبر او حوصلې نه کار واخلي شي او په دغه وخت کې یو بل وزغمل شي او د یو بل نظر
ومنل شي. هلال صاحب، برعکس بیا کله کله داسې کیږي چې هغوی چې مثلا په یو ښه پانتون کې تعلیم کړی وي که پوهېږي که نه پوهېږي، یا ما مخکې مې یادونه وکړه په اقتصادي لحاظ باندې ښه وي، دغه خبره منل کېږي که څه هم هغه په حق نه وي په یو موضوع کې، خو هغوی چې لکه په دولتي مکتب ویلی وي، دولتي پانتون ویلی وي، یا په ډېر کشفشي ځایانو کې درس نه وي ویلی، دغه هغه نظریه چې واقعا ښه خبره وي د معقوله خبره وي هغه نه منل کېږي. اوس چې دا شرایط له منځه یوړل شي او بالاخره هغه حق خپل ځای ونیسي، څه ورته کول پکار دي؟
بالکل دغه مشکل شته دی چې یو کس په هغه پرایویټ یونیورسټیانو نه ډیګری نه کړې وي، ډیګری کړې وي یا مطلب پرایویټ سکول دی ویلي وي، او همدارنګ یو سړي به ډیرو خواري کوي چې هغه ګورنمنت یونیورسټۍ نه یا ګورنمنت سکول نه هغه پاره شوی وي. او مشکل دلته دا دی، مهم دلته نه دی چې مطلب پلانکي د شخصي پانتون نه دا ډیګری کپ پوره کړې دا ودي دغه سوې د دولتي نه پوره کړې، مهمه دلته دا د منطق او دلیل دلته استعداد مهم دی چې مطلب تا کې څومره استعداد دی، کاغه دولتي وي کاغه شخصي وي، کله چې یو شخص کې کوالټي وي استعداد وي باید هغه خبره والو واورول شي، نه مهمه دا نه ده چې یو کس د تعلیم په پیسو باندې کړی او د های یونیورسټۍ نه کړی وي، مهمه دا نه ده، مهمه دا ده چې ته یو چا سره باس کې تقینات ورکې، دا غستا منطق ساده خبره منطقي وي چې په دلیل باندې بلا ولاړ وي، نو مهمه دا ده، مهمه دا نه ده چې یو شخص چې د دولتي پانتون ویل یا شخصي پانتون ویل، مهمه هغه منطق او دلیل دغه بحث دی چې مطلب په چا سره څنګه بحث کې، کله چې بحث صحیح وي باید هر څه دوی سره تن کې دي ضد پرېږ دي او صبر دی وکړي او داغه خبره دی ومني، ځکه چې دغه غټ مشکل دی چې مطلب زیاتره خلک وایي چې مطلب یو کس همیشه خپل ځان باندې زیات دغه کوي چې مطلب زه هوښیار یم زما علم زیات دی زما داری دا نه نه دا پریک دا ضرور نه دی، مهمه دا ده چې باید ځان کې څه کوالټي ولري، دومره ته مطلب کله چې خبره کې باید ستاره خبره په منطق او په دلیل باندې برابر وشي.
من نه کور ودان مقام ځای صاحب کته سم دغه پوښتنې ته ځواب راکړي چې زیاتره هغه کسان چې ټولنیز مقام لري، پیسې لري، اقتصاد لري، بیا هم دوی خپل خبره په څوکۍ کې نه یو هغوی چې د پوهې سربیره خه منطق وړاندې کوي خبرې نه منل کېږي، حل لار ورته څه ده؟
ډېره مننه غلی صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده. یو خو ډېره مهمه خبره ده چې کله چې د عامه خلکو یا د ټولو خلکو د پوهې کچه لوړېږي دغه مشکل په خپله ورو حل کېږي، ځکه زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک دغه تحصیل لاندې دغه مسلې ته ګوري مثلا څوک سمره دې ته ګوري چې دا خبرې د چا له خولې وځي یعنی د خبرې ته د احمد کورکولو په ځای د شخص ته اهمیت ورکوي کله چې عامه پوهاوی دي کې یا په ټوله کې د ټولنې د وګړو د پوهې کچه لوړیږي دوی هیڅ کلم دغه سی پریکړه نشي کولای چې دوی د خبرې د منطق پر ځای د شخص لیدلوری وګوري او د شخص په طرف وګوري چې شخص څوک دی یو خبره خو ده چې په عمومي کې د ټولو خلکو یا په ټوله کې د پوهې کچه په وطن کې د خلکو لوړه شي دا مشکل ورو په خپل حل کېږي بل خبره ده چې په دغه برخه کې د ځوانانو مسولیت ډیر زیات دی چې مثلا هغه وګړي هغه ځوانان چې په دې اړه معلومات لري او پوهیږي باید دغه ډول لیکنې او ژباړې وکړي تر څو خلکو ته ذهنیت جوړ کړي چې هیڅ کلم د چا خبرې کارواله په دې نه دی چې هغه په کوم موقف کې دی بلکې دغه په دلیل دی دغه په منطق دی بل باید هیڅ کلم د دلیل یا مثلا د خبرې د کاروالي معیار دا نه وي چې چا چیرته پونتل لسته بلکې معیار باید دا وي چې د چا خبره څومره سمه ده او څومره په اصول او په طرز او طریقه برابر ده بل کله چې انسانان په خپل ویښ وجدان ولري تاسو باور وکړئ دا یعنی ډیر لوی مسله ده که موږ جدي وګړو ځکه چې یو څوک چې په خپله پوهیږي چې مثلا دا کس ملامت دی یا دا خبره سمه نه ده خو بیا هم د دې لپاره چې هغه په یو ښه ټولنیز موقف کې دی یو ښه وضعیت کې دی دا خبره سمه ګړي هغه حتمن د خپل وجدان او د دننه نظریږي نو کله چې د انسانانو پوهې کچه لوړیږي او دا و منی چې مثلا هیڅ څوک له هیڅ چا برتر نه دی په خپل دغه مشکل حل کیږي نو زما په نظر تر ډیره بیا هم تکیه په پوهې کیږي کله چې هم ذهنیتونه جوړ شي دغه مشکل حل کیږي
مننه کور ودان رانا جانې که تاسو ته راشو کله چې دوه نفر خبرې کوي یو غواړي چې یو موضوع باندې توافق ته ورسیږي د ژوندې یو مثالونه وړاندې کول څومره ضرور دی په دې خبره اترو کې
لکه د مثال په توګه کوم ژوندې
مثلا دوه کسان خبرې کوي یو د دې لپاره چې خپله خبره سمه واضح کړي یا وکولی شي مقابل لوري ته ورسوي یو مثال وړاندې کوي یا وایي لکه تاسو خپل د صنف یو مثال موږ ته وویلي چې کله موږ توافق نه شو کولی ادارې ته تللو د داسې مثالونو ورکول په خبرو اترو کې څومره مقابل لوری کولی شي اغیزمن کړي او هغه څوک چې ښه منطق وایي ښه دلیل وایي څومره د هغې په خبرو باندې دا اغیزمن تمامېدای شي
زما خپل شخصي نظر چې کوم ده لکه مرکې دوستانو هم یادونه وکړله چې دغه ذهنیت ډېر زیات مهم ده زه هم په همدې نظر یم چې ذهنیت ډېر زیات مهم دی او بل یو څه چې دي هغه باور ده یو انسان چې کله په جامعه کې د انسانانو سره ښه رفتار ولري په هغې باندې هر سړی باور کوي د هغې په خبرو باندې ما مخکې چې دا خبره کومه یادونه وکړه چې مثلا دوی چې په ښه مکتبونو کې یا په ښه پوهنتونونو کې زده کړې کړې وي یا په ښه مقام کې وي که نه د دوی خبره منه کېږي هدف مې دا نه و چې مثلا د دوی خبره به ډېره زیات ومنی شي البته موږ په تېره دوره کې دغه شیان ډېر تجربه کړې دي خبره دا ده چې دوی یو رقم دغسې ځان ښایي چې مثلا زه په ښه پوزیشن کې یم زما به ډېر منی کېږي خو مګم دا چې دوی په دې باندې قناعت کوي چې مثلا زه په ښه پوزیشن کې زما خبر به ډېر ومنی شي دا اصل خبره نه ده او دا چې دوی په ښه پوهنتون کې هم درس ویلی یا مکتب کې هم درس ویلی دا هم د دوی دپاره څه ګټه نه کوي ځکه چې د دوی پوهاوی یا دوی نظریات ډېر زیات مهم دي بل دا چې په تېر حکومت کې موږ درلودلو چې هر نفر په واسطه باندې په اسناد باندې مخته تلو د دې په خاطر دوی داسې یو نظر غونډې کېدلو دو خو مګم نن وخت کې چې یا په نن سبا دغه کوم ماحول چې موږ ګورو کنه چې موږ باید ځوانان د پاره کار وکړو او موږ باید دغه اما په هوای چې کوم د باید رامسته تر څو چې دغه د ځوانانو د ذهنیت چې کوم دا بدل شوی دا یا هم چې بدلون ورته ورکو پراتلونکي کې د دې لپاره د اما په هوای وقت چې ډېر زیات مهم ده او د مکتب کومه دوره چې د دوی لپاره ډېر زیات مهم ده د پانتون دوره دوی د پاره ډیره زیات مهمه ده او زما په نظر دغه باور درلودل او په خپل خبرو کې د خپل تجربیاتو نه استفاده کول او په خپل سترګو باندې یا په حقیقتونو چې په سترګو باندې لیدل دي هغه عبرتونه چې اخیستل دي د هغه حادثو ویل دوی د پاره زما په نظر چې دوی د پاره دغه توافق سبب کیږي شي
مننه کور ودان هلال صاحب که تاسو راته وایي کله چې دوه کسان خبرې کوي یا دریمګړی منځته راځي او په یو موضوع باندې چې غواړي د دوه کسان ترمنځ توافق رامنځته کړي څومره کېدای شي د دوی لپاره دغه موضوع ارتباط داسې یو فضا رامنځته شي چې دوی وکولی شي بغیر له دې چې ویره ورسره وي چې د دوی دا کوم خبرې چې کوي یا کوم موضوع چې بیانوي او کوم دلیل او منطق چې وایي لاغې نه سو استفاده ونه شي.
ګوره لکه زه داسې پیښې ډېر زیات پیدا کېږي که نه، لکه څو موده مخکې ما خپل یو ملګري سره غوښتل چې زه په موضوع باندې لاړ شم، نو هغې ما سره نه منله، وایي نه ته وایي روانې وي ته سا وایي چې دی دا کوم نظر چې ډېر نه مت کېږي او نه د دا خبره چې دی دا دا کوم دلیل هم نه لري، او همدارنګه ما هغه رجیز کولو چې نه ستا خبرې صحیح نه دي زما صحیح ده، بیا ما هغه چې بیا ما وویل چې زمونږ یو ملګری و هغه مې ورته یاد کړو چې دا رېشي دا خبره به مینځ سره واچوم، بیا به وګورو چې مطلب تا خبره صحیح ده او که زما صحیح ده. خو موږ دواړو ډېر زیات کوشش وکړو چې مطلب موږ ته یو بل ته قناعت ورکړو، خو نه کېدله چې نه کېدله، بیا ما ملګری چې راغی بیا دا خبره مینځ سره وړله چې وګورو موږ دغه درې ساعته کېږي په دغه موضوع باندې زمونږ نیوکه ده، موږ په مشکل باندې ورسره سو، نو دا ماته قناعت راکولی شي نه صدا کولی شم نه دې ته قناعت ورکولی شم. بیا ماغو چې هماغه ملګري ما ته وویل چې تاسو خبر وکړي او هیله وکړي او بل درکې زه به تاسو پوه کړم چې مطلب دا موضوع څه ده، یا تاسو کې مکمل تاسو دواړه ملامت تاسو یا پوهېږئ پرې نه، یا ستاسو دغه دغه موضوع چې د ذهن نه وتلې موضوع ده، نو یا تاسو کې یو سایډ صحیح ده یو سایډ غلط دی، په دغه خبرې په منطق او په دلیل نه ده، نو هماغه چې بس هماغه درېم کس راغی بس زمونږ منځ کې هغه خبره موږ ته په منطق او په دلیل وویلې او بس مشکل ختم شو.
مننه کورو ده مقامزه سیب که تاسی مرته ام ده موضوع وای کله کله داسه کیگه چیو چوک که دو کسان نشی که ولی موضوع بنده توافق تورستی گی دریم گره ایشو رازی که اغواری وقیت وای یریگی که چری وقیت وای دوارو کسانو سره پا جنجال که پاتی کیگی دلتا ده دغی اعتماد و باور فزارا منسته که والا و دل پرچاغه شخص ده مسئولیت احساس وکری د دې فزارا منسته کول څومره ضرور دی.
ډېر من ناغلی سیال کله چې د رمګړي بحث کې نه پدې کې ډېر مهمه خبره ده چې دغه ډول اختلاف وي دا داسې اختلاف ده چې دوه لوري شته دلته افهام او تفهیم کیږي، نو ډېر فوکس باید پدې وشي چې افهام او تفهیم په ښه شکل وشي. کله چې خبرې الفاظ سم وي د الفاظو کې داسې کلمې استفاده ونشي چې مقابل لوري پکې سپکاوی احساس وکړي، نو په خپل دا خبره او د اختلاف نظر چې په ښه شکل پاتې شي، نو د درمګړي اصلي رول په دغه ځای کې همدا دی چې کوشش وکړي د دوړو لوري ترمنځ کې کچې ته الفاظ توندېږي، یا کوشش دی وکړي چې دوی دواړه حاصلې ته وهڅوي، او یا هم کولای شي چې دغه بحث په همدې ځای پاتې ورسوي. مورې کله ناکله اګنور کول یا د یوې مسلې نه تیرېدل ډېره ګټه کې نسبت دار چې هغه عمره سي دوام مومي، ځکه موږ ډېری وختونه چې ډېر معمولي بحثونه چې ډېر عادي خبرې وي د همدې بحث او کمیونیکیشن په نتیجه کې لا بدتر حالت ته ورسیږي. نو د چېرته درېمګړی دغسې احساس کوي چې ګویا دغه دواړو کسان چې زما مقابل کې ناست دي او یو بل سره بحث کوي، د همدې بحث په نتیجه کې یو وخت بېخي د یو بل د وینو تیږي کېږي، یو بل ته کندې ګوري، د یو بل دښمنان کېږي، نو باید ډېر کوشش وکړي چې دغه مسلې ته یا د بحث د پای ته کېږي. ډېرې وخت همدا څه شوي دي چې مثلا ډېر عادي مسله د بحث په نتیجه کې ډېر جدي موضوع شي، او کله چې موږ ګورو مثلا زمونږ د بحث نتیجه له هغه ډېره بده ده چې مثلا پای ته ورسیږي دا بحث همدلته ختم شي، نو خبره ده چې پای ته ورسیږي. او که چېرته مثلا د رمبړې پوهېږي چې نه دا بحث بدې خبرې ته نه وځي، نو په دې کې څه دی کله چې دې دوه ټک قناعت ورکړي او دې ویل چې مثلا که زه د یو په ننګه خبره کوم دا بل خفه کیږي، نو یوازې یوازنی هنر چې دې استفاده کولی چې هغه د الفاظو هنر دی، هیڅ چاته دې نه وایي چې مثلا ته په ناسمه ستا خبرې سمې نه دي، بلکې ودې وایي او دواړه سم وایي خو د ده خبرې په دغه دلایلو قوي دي. نو په دغه برخه کې دغه د کمیونیکیشن هنر لرل، د الفاظو نه صحیح استفاده کول په صحیح وخت کې په صحیح توګه الفاظ ګټه اخیستل د دې سبب کیږي چې درنګړې وکولی شي په ښه شکل دواړو ترمنځ هغه منګرتوب وکړي او دغه بحث چې بخدای مکړه بدې لوري تلو ښه لوري ته وګرځوي. او درنګړې په دغه کې ډېر زیات رول لري، ځکه دوه کسان ما پخوا هم اشاره وکړه لږ مخکې په خپلو خبرو کې چې بیا خصوصا پښتانه یا افغانان چې د پداس ټولنه کې لیږي هیڅکله نه غواړي چې مثلا ځان پر راولي، درمګړې کولای شي چې مثلا په خشکې لا په خپل الفاظو دغه قناعت بل ملګری ته ورته
مننه کور ودان. اغلی زله تاسو ته برا شما تاسو لیکواله یاستی او د چ لیکنی کوي د یو بل ډول د بحث کولو یو طریقه ده. کله چې تاسو خپل لیکنی حتمن زین او سدان بلری هغوی ته بیلیږي او دوی باتمن زین نیوکی کوي یا بیرته ورکی اصلاحات رامنځته کوي، تاسو چون لیکواله یاستی او په دغه شیانو سره به مخ شوی یاستی، لیکنی کې انتقادونه به در باندې شوي، څومره ضرور ده چې د دې لپاره توافق رامنځته شي دواړه لوري انتقاد ومني او ورسره توافق وکړي؟
موږ په ټولنه کې کله کله ډېر واړه مسایل چې دي هغه څومره ورته خیال دي یا څومره ورته پام دي، ډېر کله په ډېر لوی ستونزو بدلېږي. زه راځم خپلې موضوع ته چې د لیکوالۍ برخه کې دا نقد یا انتقاد چې دي دا څه دي څومره مهم دي او څنګه باید کوي. یو خو څنګه انتقاد د دې چې هغه باید څه ډولي کله کله څنګه دا نقد کوونکی یا هغه مخکې چې انتقاد کوي د چا په لیکنه یا د چا په کیسه، هغه کله کله دغه څه یو څه لیکي یا دغه څه یو الفاظ کاری چې بیا نو درک چې امکان نه لري چې سړی درک کړي، هغه ته بیا موږ نقد کوونکی نشو ویلی. بیا راځم هغه خبرې چې باید په یو نقد کې وشي او هغه خبرې چې باید په یو لیکنه، البته ما یو بل څه هم یادونه کړې وه چې موږ زیاتره نقد یا هغه فیصله کره کتنې چې موږ ورته وایو هغه زیاتره په مقابل لوري باندې په اثر باندې نه، که چېرې موږ په اثر باندې نقد کوو هغه یو عالي نقد دی ته وایو چې موږ د اثر ښېګڼې او بدګڼې دواړه راواخلو. نو په دې اثر بیا لیکوال زه فکر نه کوم چې هېڅکله دې هم په دې مسایلو خاصه شي، او بل که چېرې یو څوک نقد کوي هغه باید داسې انسان وي چې هغه په ډېره پوهه لري، که نه هر څوک دا نقد یا کره کتنه نه شي کولی. نو بل یو لیکوالي په حیث که چېرې زما په لیکنه یا زما په کیسه یو څوک نقد کوي، نقد کوي یو استاد دی نقد کوي، دا خو زما دپاره ډېر زیات ښه خبره ده، او دا موږ استادان دي چې موږ خپلو غلطۍ ته متوجه کوي. او دې کیسه موږ ځوانان شته دي چې هغه کله کله زه فکر کوم کله کله چې موږ په دې پوه شو چې موږ نه پوهېږو موږ ډېر پوهېږو، که نه خو موږ په ټولنه کې خلک دا نه مني چې موږ نه پوهېږو، دې ته خپل سوچ کې چې موږ په هر څه پوهېږو. نو که چېرې له موږ سره دغه علم پیدا شي چې موږ نه پوهېږو نو چې په کومه موږ ډېرې ستونزې به حل شوي. نه که چېرې زما په اثر کېږي یا د نورو لیکوالانو شاعرانو په اثر هغه لیکنو یا شعرونو باندې کېږي، اگر یو خو اصلي باید نقد کړي او یا د یو پوهه استاد له خوا شوي، نو بیا د خو ډېره ښه خبره ده او دې کې باید موږ ډېر زیات دې خبرې ته متوجه واوسو چې سره زموږ په خیر دي او زموږ د پلیکنې په لور سره ډېر زیاته مرسته کولی شي. څنګه د لیکوالۍ نه بهر ټولنیز ژوند دی چې د مسایل په کې کله کله موږ ډېر زیات ضروري یو، مثلا که چېرې راسته دغه ټولنیز ژوند ته معمولا موږ ډېر پام نه یو خو موږ ډېرې غلطۍ کوو او دغه غلطۍ بیا ډېرې زیاتې لوېږي او په لویو لویو مشکلاتو او ستونزو بدلېږي. مثلا دغه د غلط فهمۍ یو برخه ده چې موږ دغه توافق ته نه رسېدل که په اصلاح وایم، هېڅکله په ټولنه کې دغه څه نه وي چې مثلا ته یو مقابل لوري سره بحث کوي ته باید په دې پوه شې چې نه ته ستاسو سره په حق یې نه مقابل لوری همغسې تل ستاسو په حق دی. هر لکه یو څوک چې غږېږي یو څوک چې بحث کوي خپلې خوبیانې او خپل همغه مشکلات یا بدیانې ځان سره لري، هغه موږ باید څومره پوهه او درک ولرو چې موږ هغه درک ته لېږو او ته یو بل مننه
مننه کور ودان. زه یوازې یو لنډ مثال در سره شریکوم. چا د یو چا په لیکنې باندې نقد کړی و، دغه نقد دومره اوږد و چې دغه کتاب د کره کتنې نه ډیر شوی و. رانا جانې تاسو ته راځم، لنډ ستاسو پیغام مو اورم. کوم ځوانان چې په خپل کې باسونه کوي او نشي کولای چې توافق ته ورسیږي، لنډ ورته څه ویل غواړئ؟
زما وینا ټول ځوانان ته دا ده چې دا
هغوی باید تتمن توافق وکړي، یعنی باید تتمن دې ته خپل هم توافق وکړي او نور هم وهڅوي، ځکه تاسو پوهېږئ په افغانستان کښې داسې یو حالت ده چې هر څوک د یو بل نه ځان پورته کوي. بل دا چې مونږ زده کړې ته ضرورت لرو، پوهاوي ته ضرورت لرو، د علم او د تعلیم په مټ باندې مونږ کولی شو د خپلو هیلو ته ورسېږو، د هغې تر څنګ د خپل هېواد په ابادۍ کښې ښه رول ولرو. نو دې په خاطر په یو بل باندې بې ځایه انتقاد کول، د یو بل نه ځان پورته ګڼل او په یو بل باندې بې ځایه نقد کول، دا زما په اند ښه کار نه ده، بلکې نقد هم ښه ده په خپل ځای باندې. لکه حضرت عمر فاروق به همېشه ویلې کنه چې زما نږدې دوست هغه ده چې زما په کار باندې نیوکه ولري یا نقد ولري. زه په ځان کښې اصلاحات راولم په خپل ځای باندې. په بعض مسایلو کښې په نیمګړتیاوو کښې باید تتمن دغه په ځان باندې ومني چې زه کمی لرم، ځکه چې انسان چې ده کامل نه دی، کښې والله په ځان باندې پورې ده. او د هغې تر څنګ باندې توافق هم باید په داسې شکل باندې وي چې په یو مسالمه موضوع باندې یو مسالمه طریقه سره هغې ته توافق ورکړی شي.
مننه کور ودان هلال محبت، تاسې هم لنډ پیغام اورم چې وخت کم ده.
زه به هم دومره ووایم چې لکه خوراکۍ چې مخکې اشاره وکړله چې د علم کمی دی په افغاني ټولنه کښې، نو کله چې د علم کمی وي بیا دغه غلطیانې ډېرې زیاتې را دي چې د یو بل خبره نه اورېدل کېږي. نو کله چې د علم سیوا شي نو بیا مشکل نه پیدا کېږي، بیا ضرور یو بل ته په منطق او په دلیل باندې خبره ورکول کېږي. او په دغه کښې بیا یو شخص مطلب هغه هغې خبره منطق او دلیلي نه اوسي، نو هغه بیا باید صبر وکړي. هغه بل کوم مقابل کس دی هغه په منطق او په دلیل خبرې کوي، د هغې خبرې دې نه ردوي، او بس صبر او حوصله دې ورته وکړو، موافقې ته دې ورته
وکړو. مقام ځای صاحب مننه. مقام ځای صاحب، تاسې هم پیغام لنډ اورو چې وخت ډېر کم ده.
ډېره مننه. زما فقط یو پیغام دی ځوانانو ته، هغه دا چې که چېرته ملامت وایي د ماتې منل زموږ اخلاقي مسؤلیت دی او دا هیڅ نوع عیب نه دی. مننه
کور ودان له تاسو څلور واړو قدرمنو چې پروګرام کې مو راسره ګډون وکړه. په پای کې ورزو د پوهاند دودیال بشیر په نظر په همدې اړه باندې چې هغوی یو با تجربه استاد دی، او د هغوی پیغام اورو چې څنګه ځوانان کولی شي په ژوند کې د دغه ډول اختلافاتو په اړه باندې توافق ته ورسیږي.
اختلاف څو مراحل لري. دا د یوې ساده مرحلې نه شروع کېږي چې هغه عبارت د دې څخه ده چې په اول ځل باندې د نظرونو اختلاف معلومیږي. اندکترین تفاوت د ذهنیتونو ترمنځ، د غوښتنې ترمنځ او د طرز دید او تفکر ترمنځ لومړني علایم ښکاره کېږي. په دې کې د اختلاف چې واقع شوي کسان یو بل ته تر یو اندازې پورې لږ څه بدبینه کېږي، تفاوتونه درک کوي. که په دغه مرحله کې مداخله وشي، منځګړی کار وکړي، هغه نهاد چې ده یا هغه عامر او هر څوک چې ده، که دغه مرحله کې اقدام وکړي ډېره ښه خبره ده. خو د دې نه دویمه مرحله چې ده هغه نو بیا مرورتوب ده. اختلاف کې واقع شوي کسان یو د بل نه مخ اړوي، دا نو بیا څه پیچلې ده. درېیمه مرحله دا ده چې بدبختانه به اختلاف کې واقع کېږي کسان یو بل پسې تبلیغات کوي، یو بل پسې خبرې کوي، یو بل باندې تهمتونه کوي. دغلته ده چې اختلاف پیچلی کېږي. تر دې نه وروسته بله هغه مرحله ده چې دوه اختلاف کې واقع کسان یا حتی څو کسان دا په داسې یو تضاد کې واقع کېږي، په یو کشمکش کې واقع کېږي چې دغه د نظر اختلاف په شخړه باندې بدلېږي. دا شخړه خدای نه خواسته بعضې وخت داسې حد ته رسېږي چې فزیکي برخوردونه کېږي او یو د بل بیخي محوه کول په فکر کې لویږي. نو ډېره ښه خبره ده هغه کسان چې د منځګړي وینجي په توګه یا د مذاکره کوونکي په توګه غواړي خپل رول ادا کړي، یا محیط و چاپېریال دوی چې متوجه کېږي چې په ځوانانو کې په دوو کسانو ترمنځ، د یو کلي په سطحه، د ښار په سطحه، د ځوانانو د دوو ډلو، د دوو سیاسي حرکتونو، د دوو مدني حرکتونو، د دوو ګروپونو ترمنځ کله چې تفاوت د نظر راغی، نو په دغه اوله مرحله کې چې اقدام وشي دا ډېر مفید ده. تجارب ښودلې ده چې تر رسمی حل نه غیر رسمی حل ډیر مؤثر ده. یعنی مخکې د دې نه چې موضوع محکمې او قاضي ته لاړ شي، اختلاف باید د یو درېمګړي د خوانه په غیر رسمي ماحول کې، صمیمانه ماحول کې حل شي. کچیرې میډیشن یا منځګړی سم رول ادا نشي کړلی او موجود نه وو، نو بیا نیګوشیشن یا مذاکراتو ته لار هواریږي. دا مذاکره او درېمګړی باید داسې فشار رانه وړي چې یو طرف مجبور شي د ملامتي منلو ته. نه، قناعت که چیرې تاسو یو څوک مجبور کړئ د اختلاف په حال کې چې د اختلاف نه تیر شي یا جانب مقابل ته ځان پړ وبولي، نو دا ښه نتیجه نه ورکوي، بلکې بهترینه نتیجه هغه وخت حاصلېږي چې قناعت موږ ورکړو. د مجبوریت له مخې په یو چا باندې فشار راوړل او د اختلاف نه تېرېدلو ته یې چې موږ واداره کړو، دا باعث د دې ګرځي چې هغه ته یو څه وقره پیدا شي، هغه بالاخره که موقتا اختلاف فراموش کړي او موقتا پخلاینه وکړي، پخلا شي موقتا آشتي وکړي، اما زړه کې وقره پاتې کېږي او دا بیا یو بل وخت خدای ناخواسته بیا انتقام اخلي. نو بهتره دا ده چې د اختلافاتو په حل کې او د پخلاینې په راوستلو کې قناعت له لارې موږ او ځان مطمئن کړو چې رښتیا هم دواړه طرفونه دې ته حاضر شو چې په واقعي معنا سره پخلا شوي.
سچی زویا زلے پکتیا تانڈے والا
بلا چھپن بابکڑی دیر زیاد بشم خوشالا
پنن سبا کے تیر شل آخر دے چلور کالا
لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
سو